درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم د افغانستان سره مرستې جاري وساتي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان او امریکایان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، ځینې کتونکي شک لري. دوی وایي چې شاید دا موافقه ونه شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر طرح چې پکې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ روانې دي او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوربند د تلپاتې او عزتمنې سولې یوازینۍ لاره ده. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اسوسییټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو پرون د طالبانو له قوله یو راپور ورکړ چې دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته د اوربند په اړه وړاندې سپارلې دي. د طالبانو ځینې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې له اوو څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند وړاندیز یې زلمي خلیلزاد ته د تېرې چهارشنبې په ورځ سپارلې دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب سرچینو ویلي و چې دې ډلې توافق کړی چې اوه ورځې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په رسمي توګه د اوربند یا تاوتریخوالی کمولو په برخه کې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خلیلزاد هم تر اوسه نه دي تایید کړی چې دا ډول یو وړاندیز یې ترلاسه کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټول وړاندیزونه رد کړي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون پر یو ټویټ کې ولیکل چې د دې ډلې استازو پرون مازیګر د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې د توافق لیک د لاسلیک کولو او اړوندو مراسمو په اړه خبرې وکړې او د دواړو لوریو خبرې دوام لري. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. دواړو ټیمونو نن 12:30 بجې په جنوبی افریقا کې لوبه پیل کړل. جنوبی افریقا ته 129 هدف یې ټاکلی چې د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی او اویا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. فرید هوتک د افغانستان د تر 19 کلونو کم عمره ټیم په اړه داسې وویل.
دغه لوبه ته افغانستان 19 کلونو ډله پوره تیاری لري. په خیره دې نه چې دغه سیالۍ پیل شي د افغانستان 19 کلونو ډله د شاوخوا شپږ میاشتې راپه دېخوا په هېواد کې دننه او د هېواد نه بهر مختلفو برخو کې تمناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبله ښه چمتووالي سره تللې ده او انشاءالله چې نتیجه به هم ښه وي.
د هوتک په وینا د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ټیم د راتلونکي چهارشنبه او جمعې په ورځو د متحده عربي اماراتو او کاناډا له ټیمونو سره لوبه کوي. د جنوبي افریقا په قربتوب د 19 کلونو کم عمر کرکټ نړیوال جام سیالۍ د شپږو هیوادونو په ګډون کیږي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په ایران کې د وشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره خپل متخصصین ونوموي. دا هیوادونه کاناډا، فرانسې، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران یاد سوي دي. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غوښتنه لیږلې چې په لندن کې د وشتل سوي الوتکې په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړه. دا خبر پاڼه په داسې حال کې ده چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل چې کاناډا، افغانستان، برتانیا، سویډن او اوکراین له تهران غواړي چې د جنوري د اتمی په غمیزه کې د وژل سوي کورنیو ته دي تاوان ورکړي. دوی هم داراز وغوښتل چې ایران باید خپلواک او شفاف نړیوال تحقیقات پر مخ یوسي. د اوکران یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه په تهران کې له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو څو شېبې وروسته وویشتل سوه. ایران ومنله چې دوی دا الوتکه ویشتلې ده، خو وروسته یې وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای په اتو کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. د له خپلو هېوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. ده وویل چې لویدیځ هېوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنهای زیاته کړه د یوای یو ځواک او یو ملت دومره قدرت او روحي توان لري چې د نړۍ یو زورواکی متکبر قدرت په څپېړه ووهي. دا د الهي قدرت ښکارندوی کوي. خامنهای په خپله وینا کې وویل چې د اوکراینی الوتکې سقوط یوه ترخه پیښه وه. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنوري په درېیمه نیټه لس ورځې مخکې د امام خمینی هوایي ډګره پورته سوه، خو څو شېبې وروسته ولوېده او ټول 186 مسافر یې ووژل سول. د خبرونو پای.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. راپورونه وایي طالبانو له موقت اوربند سره موافقه کړې او دغه راز طالبان او امریکایان د سولې د موافقې په لاسلیک شکیږي، خو اکبر آغا شک لري. په اورزګان کې د لارو د بندیدو له کبله بیل وړي شوي.
هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو لوړي شوي وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلې چې مړ شوی و.
په میدان وردګ کې هم ځینې خلک وایي د لارو د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي.
یو مری سپیکش والا د هغه نه و چې دا شپخانیر سوال وای چې ستل بس د سوار کله.
په کونړ کې له نورو سیمو څخه راغلي خلک له سیند څخه سره زر ټولوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د لوبي ورستای حالم درکو. دا شپه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا لوبغاړو بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 109 بندو وسوځیدل. د افغانستان له لوري تر ټولو ښه باولینګ د دې ټیم لوبغاړي شفیق الله غفاری وکړ، د شپږ لوبغاړي وسوځول. اوس د افغانستان لخوا د منډو شمیر 15 دی، یو لوبغاړی سوځیدلی دی او 12 اوور روان دی. افغانستان تر یوې لږ زیاتو منډو ته په یو اوور کې ضرورت لري، یعنی تر دو لږ منډو ته ضرورت لري. داسې معلومیږي چې افغانستان دا لوبه شاید په آسانی وګټي. ربشو د خبرونې خبری مطالبه ته ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دغه خبری به څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخه یو کال مذاکرات وروسته اوس طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د امریکایي لوري سره خبرې پیل شوې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځ شنبې په مازیګر او د چهار شنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبري ورسره وکړي. تر اوسه د دې هوکړې د لاسلیک کېدو مشخصه نیټه نه ده په ډاګه شوې او د امریکایي چارواکو له لوري هم په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین دې ټویټ ته د افغان ولسمشر وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سول افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. ښاغلي صدیقي ویلي هغه طرحه چې اوربند پکې د یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کېدونکې هوکړه پرته له اوربند څخه معنا نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بلاخره موږ دې ته مجبور کړل.
د ښاغلي وقات په خبره د اوربند په ټینګښت سره به د سولې په روانو خبرو باور نور هم زیات شي. د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 میلادي کال د ډسمبر په 14مه یو ورځ وروسته له هغې وځنډېدې چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډې د برید مسؤلیت ومانه. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي چې طالبان اوربند د ځان لپاره یو تاوان بولي او نه غواړي په دې حساسو شرایطو کې په داسې یو مسلې سره سلا وکړي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا
واقعیت باندې بلا خبره وي، ځکه چې طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي تاوان بولي. که چیرې اوربند دوی وکړي نو زه فکر کوم چې د تاوتریخوالي د کمبود په بار باندې خبره خلاصه شوې ده. دا بل د اوربند خبره چې
د طالبان لمنځه به خبر سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکوي وایي چې طالبانو د یوې اونۍ ولس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی، خو طالبانو د اوربند په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نتایج شوي راپورونو په اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ملر قطر ته تللی. هڅه مو کړه په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بلاخره خپل پوځیان باسي باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل ان په راپور کې واورئ.
شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگتن له طالبانو د ځین نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګنده د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویان دی سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی. نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي. د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورستیو واورو ورختونو لکبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لاری بندې شوې دي او خلک په تیره بیا ناروغان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په اروزګان کې خلک وایي چې د لارو د بندېدو لکبله قیمتونه لوړ شوي دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دغه اعتراض کوونکو چې د صبر کاسه د کسوي او شمیرې لسګونه تر رسیدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته راغونډ شوي وو. عزت الله ګرنیوال چې په دغه ولایت کې د انصار مدني ټولنې مسؤول دی او نن یې د دغې لارې نظارت کړي او په یاد اعتراض کې برخه اخیستې وه، وایي نن شپږمه ورځ هم یاد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه.
وروره موږ دغه اوس پیلنده د زه د کندهار د لارې څخه رالم د سولې ولسي حرکت او د انصار مدني ټولنې غړي د دغې لارې د نظارت لپاره تللي وه. هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو لوړې شوي وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلی چې مړ شوی و. عمل غواړو.
احمد شاه ظاهری بیا د یادو لارین کوونکو له جملې څخه یو بل قصدی دی. وایي په تیرو شپږ ورځو کې د یادې لارې پر سر اووه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زموږ اووه ماشومان د پیلان اوس پر دغه لارې باندې شیدان شوي دي. د یخ وز د لاسه یخ وژلي دي. دا نن پنځمه ده چې په لاره کې به خلک بند پاتې دي. موږ به تر څه وخته په دغه حالت کې قرار لرو.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که مرکزی او ولایتي اداره غږ ونه وري نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي او نور به هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
که چیرې دغه ونیسي نور د اروزګان ولسونه مجبوره دي چې پر دغه ځای باندې خیمه ووهي تر هغه وخته پورې چې دغه لاره خلاصه سوې نه وي، دغه لاره جوړه سوې نه وي، دا خیمه بیا ټوله وهم نه. موږ تر هغه وخته چې اعتراضو ته دوام ورکوو چې دغه زموږ لار ونه رغول سي، زموږ اواز وانه اورېدل چې در کابل او در مرکز ونه رسي، موږ به دغه د ولایت لار تپه وتړو کې ونه کې. دا کار
د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم مني چې دغه لاره تړلې، خو وایي یا د لاره د کندهار په مربوطاتو کې ده نه د اروزګان. د یادې ادارې ویان د زړګي بادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو موږ نن تیره ورځ البته خپل فاینلي ریاست را ولې چې ولایت کړو هغه نن په دې اړه خپل سیمه پاکه کړې ده. خو کوښښ کیږي چې تر هر اندازې پورې چې موږ وسه کاروانی هغه خواته هم پاکه کړو.
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت مقام او امنی کومندانی له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅه سره سره بیا هم بریالي نه شو. دا یادونه ورد چې د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
و هم اوریدل چه په اورزګان کې د لارو د بندیدو له کبله د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. په میدان وردګ ولایت کې بیا خلک له دې شکایت لري چې د واورو د ورېدو له کبله د لارو د بندیدو په نتیجه کې ناروغان په کیلومترونو په کټونو کې تر روغتونه پورې رسوي. دوی وایي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې بیخي بندې شوې دي او تمه لري چې د خلاصون لپاره اقدامات وشي. له میدان وردګ څخه هم شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت یې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کېږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او د غراز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
اوس مریض پیښ شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه له کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو.
محمد امیر چې د دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
اوس مریض پیښ شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه له کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو. په کټ کې بیرته رس کې وو در کولای شي چې ته لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرل یار چې جاغه شي واوره خواته کې اوس واوره بېخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیښ شوله دی هغه نه وه چې دا تشه په خانیر سوال وای مو خپل کلینیک لري داسه ور هغه تم یم را ورسه دغه نه څو استله بس د سوار کله هغه په خو په دا هغه چپارکټ کې خسا کټ کې په دوه کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکول سوالي اوسیدونکو دی وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورش لکبله او د لارو د بندش لکبله تر پوز راغلی دی. دی وای دغه ته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلی دی.
پوښتنه نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس فکرانو کې ځخ کوي چې موږ ته مریض پیښه دی بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکي حکومت موږ سره مرسته نه کوي. والله خود نه دی پټي راس راسه کیږي نه دی پرور وسوسه کیږي نه ور له دوړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل والله ډیره سخت ده چې واوري ورشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندواله دی چې لارې بند شي نه څه مکت نه رسیږي سم.
ځای خبریال امید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لویې لارې په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته دی جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدہ مې ریاست همدارنګ نو ډیر باندې ادارې چې په دغه برخه کې به دې تر لاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه بودې سره د دغه لارې خوشي کې
هڅه وکړي چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خود دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کیږي 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښتا ورورېږي خو لارې د خلکو پر مخلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل مشینري په کار اچولې لارې پرانیستلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ سیند دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه دې ولایت ته راځي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
چغوټې پسې وهې په لاس په درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاڼوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچی په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجازه آمده منطقه کنار به خاطر نمو ریکشوی
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو. غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دی. 15 تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سړک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو. د میاشتې 15,000 یا 4,000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم وایند وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق د صدر اعظم وایند عبدالکریم خلف وایي د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې وه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلي خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د ډیرا نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولې دي. د عراق د صدر اعظم ویاند وویل حکومت د امریکا د پوځ عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو د ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان تیره دي. له بلې خوا د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په 8 په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شول. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شویلی پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن هم دراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستنه شي. په دې اډه کې د ایران د حمله پر مهال 1,500 سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوی حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په هم د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرحه چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې او له خپلو هیوادوالو یې وغوښتل چې یو موټی سي. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په اوکراین کې د وشتل سیب چې په ایران کې د وشتل سیوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره د خپل متخصصین ونوموي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونخاروک له خپل دندې استعفا کړې ده. دا وروسته له هغه چې شک کېږي د په یو ثبت سوي ږغ کې ویلي دی په خپله او ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په اقتصادي موضوعاتو ډیر نه پوهیږي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د 19 کلونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې مسابقه روانه ده. افغانستان بری تنیس دی شوی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلی دي، 116 منډې کړي دي او سیال ټیم ورته 109 منډې هدف ټاکلی و چې دې هدف ته د افغان لوبغاړو د رسیدو ته ډېر کم شمېر پاتې دي. د خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر دې مخکې
تاسو ل پیغامونو
عبد الله ل کونه څخه ما له افغانستان د حکومت څخه د وختونه وای تر څو نن تاسو په هغې ځانې ملي د دې څخه د افغانستان د تصویري سوري لړۍ د هر تزر ټول ولایتونو کې شروع شي. همدا تصویر باندې موږ وختونه دا چې انتخابات هم تر سره شي. دا د افغانستان تصویري د ښه تصویري دي تاسو د هر معلومه ده او هر ملتي د افغانستان تصویري ده. هم متاسفانه چې موږ افغانان د غوړې تصویري څخه برخمه دي نو بیا هم د وختونه لرم چې د افغانستان تصویري سوري لړۍ د ټول افغانان ته پراخ شي. نو ازادي د کارتون څخه بیا هم هیله لرم یو نوی پیغام هم نشر کړي.
عمران خان کلا څخه سرباز خبره کوم. مننه د آزادی ریډیو له مسؤل کونسل مشکلات مربوطه اورګانو او تر موکولو چارواکو کورس پیغام پرېږدم. د سوریا د مشکلاتو په باره باندې او چالي به د خدای په خاطر باندې فکر وکړي. افغانان یې احساس په پټاو کې مري، احساس په مینو مري، احساس یې د وسط دولت چا تر چارواکو تر جنگول عامل سره مرمیو باندې مري، اوس دا د زمای د ساړه دي سرواورو لاندې دي مري. نو د خدای په خاطر باندې نور د باجوا او د خمونی او د ایران د بل په خلما
کوي افغانان تاسو فکر وکړئ تر چا وژاړي کوم ژاړي له تاسو هم ژاړي پر تاسو باندې دغه نور بار په ولس هموش خبرې چې نه شي په خانه لري نه مکتب لري نه کلینیک لري نه یو پوخ سړک لري هېڅ دنه دولت نه ده ورته برابره کړې یا د غلو له لاسه پرېږدي چې خدای ته خدایي لاندې خپل ژوند وکړي او له دغه جنګو له مرګو له سلوسه یې خدای خلاص کړي او تاسې یې خلاص وسلام په احترام خدای دې ټولو ته هدایت
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په اوس وخت کې په افغانستان کې په تیر بیا په غزنی کې ډیرې ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه شته دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور په دی اړه دی
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو ترڅنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي دویم اوبه پسې توی تو په مخه رڼا شي او درېیم تر ملګره پورې جی نجار کوي ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي له اوبو پسې تویي او یا هم په چمبه یې وږي یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي مور لا پلار لا ورور دی درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ورچخته
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یوه له غنم په لاس کې چې کله مراواخت کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخیږي بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې فلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي
زړه زخمونه ززا په مخه د زیلی ګلونه
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسئ ساسي د خوشی په هله د دې اونې د خبرونې وخت را ورسید په دې اونې کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي بیا په راتلونکو اونې کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دې اونې کې واز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر راستولې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمد زئی. حکومت په خوس حکومت منګرار حکومت ټول سرخدي حکومتونه ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا سنوي چې دکانداران یا د اټیو والا توتووي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورت ده، د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدارې کرایه یې بند نشي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. لاری خانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل سوی او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسی. یو سلام په احترام.
السلام علیکم د یاران د چهران د سوداګر نغا خان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم د قامت دی عبد الله علی له کول کې دا سوال سلامونه وکړه چې دا کوم سلامونه وکړه
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د سپت لاندې د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما استادانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي، اوس بیا دغه جال پکښېري ول نن یې در کړو سبا یې در کړو پاتې دي. دغه پیغام دی چې راته نشرې کوي. سپت الله یم د هلمند ولایت، د خدای په امان، سلامونه وایم.
د ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم، د بودو د بندو څخه، یعنی د شاولي کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراته یو کوچنی غټ کلی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، کوچنیانو ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د سرصفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ. ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دی، د خدای په لحاظ موږ غټ کړي راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو مې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وره زما لونه یم. که شیطان محمودین نو خوښي چې دا بندې دي، زه دا غواړم چې دا خلاصې پرون عمر دا شکایت وکړي په ولایت کې. شغال علي دا خبره وکړله چې دغه خلاصي او دا دغسې وچي. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه یې نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. ډاکترانو پر دا خبره رسوم چې زموږ ساعت ژر تر ژره وچي، دا زموږ معاش دې راته راکړه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلیان د زابل ولایت د ښاري صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن یکشنبه زابلیان د ښاري صفا ولسوالۍ ولس ولس راپور د سعود حکومت ورزه جلالین وکړي چې دا چې اسی ګزمور ورزه موږ په موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ سچنیان وزنو شنیان راوزنی او موږ بیای او موږ وزنی نو دغه دغه زبیان او د شهر صفا د ولس راغ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید دغه راغ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
بله السلام علیکم. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دغه مرزادی معیدینو دپاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیدینو دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیدین تر غیر مرزادی معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زاد الله لوګر نه د زادیر دوخر تخلص سلام دی. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان ول راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجي په من باندې راځي. دوی شپګنی من کرا چې بسرور دلته د خلکو سترګې پیو او یې ستلې بسرور خور غریب در بدر کړ. د مال حکومت نه دا پیغام جرات ولا دی بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کې بس دلته دې مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بس وروره ټول کام دي ټول شپږ نیمه نه دي بس وروره نیمه چې کامي دغه دې ما غوښتنه ده نظارت والا دې پی وګرځېږي نور دې په مخه کا.
بله السلام علیکم. زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرکې د دل ډېر زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شریګال لومړي امنیتي حوزې کې د ترکیبید له امله دوه کسه وړ هېوادوال ته شهادت ورسوي او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او دغه اقدامات وکړي. مننه.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخوای چې موږ کلدارې بندو. کلدارې هغه هلته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي کنه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په امغه ورځ ترانسپورټ په امغه ورځ کلدار بند ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو ترڅنګ تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن به په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېره چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو. نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور. څنګه جوړې؟ په خیر. تازه زه عبدالله شرط هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي؟ ورور، چې مې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک د انتخابات ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووت، د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفونه وویسته شو، ټکانو په تاوونه وداګره دوی حالته شي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده؟ ورور، د خدای په خاطر.
وسلام بلا بغان د کندهار له خاصه پاړي کې مو محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، موږ حکومتونه خدای اعلان کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا
نسل نسل شوي وسره وسل شوي نو متاسفانه خبر دا په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وټ په نړۍ کې شروع شوی وي تر یو وخته د دنیا ورته نه دي کړی په هر څونه تاسو باندې ملک چې موږ ولې هغه موږ دا چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو دوه ورځې اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی چې امریکایانو خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو بیا اعلان دې کړي.
الو السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته په وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک یې نه ګیریږي نه دا وتیږي. او من اوسنی قومندان ناست د وخت راغلی دي دغه وخت راهی څخه دلته نامنی زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کومه چې مرکزي چارواکي ځان ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الله علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورور زما غوښتنه دا ور تقریبا دغه دقه څه کوم دقه لګېږي دا برېښنایي تذکیرې شروع شوي دي وروره، او دا پنځه میاشتې کېږي په جلآباد کښې شروع شوي دي. حکومت واده کښې چې نن ولایتونو ته غږېږي سبا غږېږي، زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه د پوره شي چې نږدې دقه د پوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي. زموږ غوښتنه دا وه چې د تذکیرې توضیح لاړې د بد پراخه شي برېښنایي تذکیرې توضیح لاړې، او دغه ټول افغانان چې برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره. او دا دغه دیشي تذکری دی برېښنایي تذکری ډېره مهمه تذکری ده، او د دویمه تذکری مخنیوی کېږي دهلته کښې مخنیوی کېږي. د ټول افغانانو ورونو څخه هیله کوم چې د ازادي اوریدونکي پروګرام ته خپل پیغام ثبت کړي او تذکرو په باره کښې خپل غږ جي کړي. دا زمونږ تاسې خپل حق دی، او برېښنایي تذکره به د هر افغان به دې ولري. او ازادي راډیو کارکوونکو نه هم هیله لرم چې دا زما غږ ماته لړنپور چارواکو ته ورسوي، بار بار دا زما پیغام نشر کړي. نو مخنی شم، ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم، کال مدی جوړ خبر راشي دي چې په هلمند کښې غلاوې بېخي ډېرې شوي دي. مخامخ باندې غلاوې دي، کوي چورو چپاول دي، خلک وژني، خلک لوټوي. دغه غله چې ټینګ دولت بېرته علاقې ته پنځو روپو باندې دغه د دوی کار دی، دغه یې کسي دي.
بلې السلام علیکم، همت یم د زابل ولایت تشنکي ولسوالۍ څخه مې هغه کوي ولیده. موږ د زابل ولایت او د مرکزي ادارې د لوړپوړو چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې ده شینکي ولسوالي د کلات جنوب ختیځ ته شپېته کیلومتره لرې موقعیت لري. نو دې ولسوالۍ ته چې کوم سړک کړی د څلوېښت کیلومتره پوخ ده او نورې خام ده. موږ د دولت سره غواړو چې هر کال وعده ورکول کېږي چې دا شل کیلومتره سړک موږ درته پخوو، هسې کوو داسې کوو، خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی ورباندې سوی عملي. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محولت برابر شي.
بلې السلام علیکم، زه محمد شفیع شفا یم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مهاجر بازار د سیمې څخه ستاسو سره په تماس یم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د ماجورو تر بازاره پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو پورته کړی دي. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېرې پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا دې جغل ورواچي یا دې اوبه شي ورواچي.
السلام علیکم، زه زدای رادیو ته یو ښوونکی د خوست ولایت نه دا پیغام ثبتوم چې هر کله کول اخیر شي تاسیس ختم شي، بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګي. ټول ښوونکي ډېر په تکلیف وي، ډېر په مشکل وي. اوس په خوست ولایت کښې معارف تاسیس ختم شوی دی، او د اقرب معاشونه ریاست معارف نه شي اولګولی ځکه چې تاسیس نه لري.
اوسه د وزارت محترم مليان ایمن دا خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسو تاسیس ویل نه لګې ټول کول په موږ نه مليمي وکړي 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 ته تاسوونه وکړو ارته چې زموږ چې تاسو تاسیس نه لګې ټول زموږ دا سوره او دا تکلیف او دا کارونه دا هر تک خون کا دې په تکلیف تیر کی د وزارت مليان محترم نه موږ کلا ته دا هیله ده چې په خوښ ولایت کې د ریاست معرف د ښوونکي او تاسیس ختم شوی دی د عقرب میاشتې معاشونه تنه ولسېږي ځکه چې مصروفیت هم لري ریاست معرف هم لري چې تاسې تاسیس ختم شوی ده نو تاسې تاسیس هېر نه لګی دا سوړه او دا تکلیف او دا زمای دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول معلمي په وکړې په وکړې په وکړې هر کله چې جمعی شي سوړه شي تاسیس ختم شي ماشین بند شي تاسیس څمنه خوروی لګی که نه نو ته تاسیس ختم شوی دی وزارت مالیه ته موږ دا پیشنهاد دی چې د عقرب ماشین ولسېږي تاسیس ختم شوی دی تاسې تاسیس سره ولګی او بل پیشنهاد موږ دغه دی چې ښوونکي دا اوولس اتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه دا معاش غوړو ته ورسېږي د کر تریو ته ورسېږي غوړیو ته ورسېږي مریضۍ ته ورسېږي کتیسي ته ورسېږي او په دغه نوي کول کې موږ د محترم وزارت مالیې او معرفو وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه به وي چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومتریک شول او کوم فعلي ښوونکي چې وي هغه غوښتنه بای نه لوړ شي که چېرې داسې فعلي ښوونکي وي هغه پیسې چې په دا معاش وي کولی شي د ښوونکو معاش د اډجکس وي ښوونکو ته تکلیف دی دا به ډېره مننه وي زه د راډیو زنده باد وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو بحث به پر وکړو بژغېږو نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
درد المانزا دا دودش کوری زمان او تموت سا درد المانزا ورټکو.